پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوری است نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت تر نوي لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم پیل شي.
زیاته امیدواري داده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې شي.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري.
پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته به مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی.
په یوه تفصیلي راپور کې مو د افغانستان جنوب محلي موسیقي ته کتنه کړې. دا موسیقي هم لکه د نورو سیمو په څیر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ ده. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس دی اونی ز خبرونه مه هیروي. د خبرونه زه د خپل نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق قیار په مرسته وړاندې کوم. په لیدې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکمنستان له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړې. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونی ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نوري کوټلې هڅې ونه کړي په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بیوزلۍ سره مخامخ شي. ګوترش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید هم د اوس لاس په کار سو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د میلیونونو افغانانو د نور کړاو مخنیوی وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش تېره اونۍ په نیویارک کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کوي چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوترش همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو او شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دو اړخیزو سیاسي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو او اقتصادي پروژو خبرې وکړې. د امیر خان په متقی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې پر ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویل چې دوی په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه برابروي او ملاتړ کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې خپل افغان سیال شیر محمد عباس ته نږدې سره په کتنې کې ویلي وو چې هیواد ژمن دی څو د ټاپي پروژې د رغونې کار پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 د کال فبروري میاشت کې رسمن پرانستل شوې، خو د دې پروژې د تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په افغانستان کې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم مخالف نه دی.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستاسو په لوړه کچه باندې هم په لږ جون کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
د نجونو د زده کړو او کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. د اګست پر 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په اکثرو سیمو کې لږ پژم ټولګي پورته نجونې له نورو زده کړو بې برخې شوي دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 تنه وژل سوي چې د هغو په منځ کې 19 تنه امنیتي ځواکونه شامل دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا کوي چې دغه اعتراضونه په بهر پورې د تړلو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بیې لوړېدو له کبله اعتراضونه سوله ییز وخو وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل سوي مظاهرچیان ترهګر بللي دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه کې پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښ راپور ورکول سوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 لږ کسان پکې راغونډیږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره کنی په وقفه ای ډول د فبروري له 10 د مارچ تر 10 ترسره کیږي. په هند کې پرون د څلورو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,18,000 او 802 د شو مثبت پیښو راپور ورکړ سو. او د امریکا په ټکساس ایالت کې د يهودانو په یو عبادت ځای کنيسي کې ټول برمتسوي کسان روغ رمټ خوشې سول. راپورونه وایي یو سړی د برمت کړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستاني شذ چې شک کیږي د القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشې کېدو غوښتنه کوله. برمتګر پایل کې څلور تنه يرغمل کړي وو. د ټکساس والی ګریګ اباد پر خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې دا لانجه پای ته رسیدلې او ټول برمتسوي کسان روغ رمټ دي. پیښه د سیمې د پولیسو قمندان په خبري غونډه کې ویلي چې برمتګر وژل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت تر نوي مریض کال د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړي او هیله ښیي چې تر نوي کاله به نتیجه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي تمه ده چې د نوي مریض کال په وري میاشت کې د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیستل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی، افغانستان په اکثر ولایتونو کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي. اوس چې په سړو سیمو کې ټول ښوونځي تړل شوي، په ګرمو سیمو کې چې ښوونځي پرانستې دي بیا هم په ډیرو سیمو کې همدا وضعیت دی. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه او لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خو تازه د طالبانو حکومت وایي د نوي مریض کال د پیل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي بیا ته پرانستل شي. طالبان په دې پلمه لښبګم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلار ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال تر پایه به دا طرحه بشپړه شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل
اسلامي مراد په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتها د یو سیستم د یو طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د الیکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر سي.
په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د وري میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نېټه د ښوونیز کال دویمې نیمایي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پریس سره مرکه کې همدا خبره کړې. هغه ویلي حکومت خپل ټول هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلي ښوونځي پرانیستل شي. خاغلی مجاهد زیاته کړي د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوي خورا مهمې دي. د دې په خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلا شي، د نجونو لپاره خوندي لیلې جوړي او ترخوای د خونیزو ودانیو ستونزي لمنځه ولاړ شي. طالبانو واک تل رسیدو وروسته لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوندي وتړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او خوځو لزده کړې سره ستونزه نه لري، مګر سره لدی چې په زلونو یې ډیر ژر د خونځو او په هنتونونو د پرانستل کې دوجمنه کړي ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړي. خو اوس شاید نوې ژمنه یې خونځي ته د تک پارمان د ناستون جنو لپاره یو تر ټولو ښه زیری اوسي. فرشته په یو لسم ټولګي کې ده، وای د خونځیو د دروازو تړل د دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په خونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید خونځي بیرته خلاص شي او زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېره لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
اولا چې تازه اوم ټولګي ته بریالی شوي، هیله ښایي چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په اوم ټولګي کې یم. طالبانو مکتبونه بند کړي دي. موږ هیله کوو چې په خپله ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویمه لسیزه کې هم واک ته له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې پر ښځو د کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ډنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1800 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدلی شئ. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون شنبه په اشقابات کې د ترکمنستان د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنی چارو له وزیر رشید مرادوف او نورو مسولینو سره دوه اړخیزه ناسته وکړه. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي دي په دې ناسته کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو، د ټاپي او ټاپ پروژو د ژر پیلېدو، د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د فعالیتونو پر ودې، د مرمرو ډبرو، وچې او تازه میوې او د نورو توکو د صادراتو پر زیاتولو، په پسرلی کې په اقینه او تورغونډۍ بندرونو کې د اورګاډي نیمګړو پروژو بشپړولو او په افغانستان کې پلمریزې او بادي برېښنا باندې د پانګونې په اړه بحثونه وشول. په خبر کې راغلي په دې ناسته کې هوکړه وشوه چې د افغانستان لار به د ترانزیت لپاره د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ وکارول شي او له همدې لارې به مایع ګاز، معدنیات، خوراکي توکي او نور سوداګریز توکي انتقالېږي. دا دواړو لوریو ترمنځ توافق وشو چې د روانې جنوري میاشتې پر 22مه نیټه به دوه اړخیز تخنیکي ټیمونه په کابل کې ناسته کوي او د برق تټاپ او د ریل پټلۍ غځونې کار به د روان کال په مارچ میاشت کې پیل شي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د خزینه سوداګرو د فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکوي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر معلم تورخینه ازادي راډیو ته وویل له وروستۍ سیاسي بدلونونو وروسته د خزینه سوداګرو کارونه په ټپه درېدلي وو، خو له تېرو 2 میاشتو راهیسې دا فعالیتونه بیا پیل شوي چې اوس د سوداګرو تولیدات او محصولات د جوزجان او نورو ولایتونو په بازارونو کې خرڅېږي. ښاغلی تورخی وایي له 150 ډېرې مېرمنې په 19 بېلابېلو ټولنو کې سوداګریز فعالیتونه کوي او لسګونه نورې ښځې په انفرادي ول په تولیدي کارونو لکه خیاطي، غالۍ اوبدل، د خوراکي توکو برابرول او لاسي صنایعو په برخو کې په کار مصروف دي. او د همنن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاوند 22 افغانۍ او 28 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1093 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1595 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې د افغانستان په اړه به هم راپورونه دوام ورکړو. یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا په تگزاس ایالت کې برمته شوی کسان روغ رمټ خوشي شوی. دا کسان د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسې کې د یو کس لخوا برمته شوی چې په بدل کې د یو پاکستانی خزي د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د خزه عافیه صدیقي نومیږي چې له القاعده سره د اړیکو په تور په امریکا کې زندانی ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات به له اسدالله الدین نوورو.
د ټیکساس والی ګریک اباټ ویلي د یو عبادت ځای دننه برمته شوي ټول کسان روغ رمټ خوشي شوي دي. اباټ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره د لمونځ کوونکو په حواله لیکلې او زیاته کړې ده چې دا لانجه پای ته رسیدلې. د راپورونو له مخې یو کس څلور کسان د یهودانو په عبادت ځای کې برمته کړي وو او په بدل کې د هغې پاکستانۍ ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زندانی ده. د کلیولو د پولیسو مشر میلر خبریالانو ته ویلي چې برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د ژغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او درې پاتې یرغمل شوي کسان یې له لس ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېدل. خبري راپورونو کې ویل شوي چې د برمتنیونکي غږ له همدې فیسبوک خپرېدی چې د عافیه صدیقي د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د اعصابو د متخصصې په 2010 کال کې د افغانستان دننه یو توقیف ځای کې د یو امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې ده. عافیه صدیقي دا مهال د تگزاس په یو فدرال زندان کې د شپږ اتیا کلونو حبس موده تېروي. د تگزاس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیونکي چې اشاره یې میرمن صدیقي ته وه ویل چې غواړي له خپلې خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیونکي په حواله لیکلي چې ویل یې کله چې له خپلې خور سره وګوري وروسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي نه دي ویلي چې برمتنیونکي له عافیه صدیقي سره څه تړاو درلود خو د څېړنو خبره یې کړې ده. د عافیه صدیقي مدافع وکیلې مروه الی بیرالی بیا ویلي چې برمته نیونکی هغه څه چې ادعا شوی د عافیه صدیقي ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمته نیونکي دا کار غندلی دی. دغه شورا په یو بیان کې ویلي چې په امریکایي یهودي عبادت کوونکو دا برید ښکاره فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي چې برمته شوي کسان خوشې شوي او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅې ستایلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري. ویل کېږي چې په کندوز ولایت کې روان کال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
په کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعزار ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتې کې هم ده برادر فروشات اصل زیر صفر است. کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم کې برادر
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي. څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته به موږ شات صادرول خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات موږ نه لرو خو تولیداتو کې هېڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او سږ کال یې ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم. از ولایت بدخشان است و از تخار است، از کندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و. خلکو له موږه شات اخیستل خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته زموږ عمله ورځي د هغو مشکلات له نږدې نه اوري کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلي، عکاسي، د شکرو او د غراز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
شل کاله له ازادۍ سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي راډیو شل کلنی له تاسو سره یو ځل منځو.
په اورزګان کې سندرغړی وایي پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دو سره له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي او له سختو اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. دا یوازې اورزګان کې محلي سندرغړی نه دي بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سندرغړی له همدې برخلیک سره مخامخ دي. نور به په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په کې رانغښتي علي جاپانی یا بینجو، رباب او دریا ده. د شور او زواج دکې دی موسیقي چې وخت به یې په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلي وه اوس غلې شوي او په هیڅ یوه دیره او یا هم کوټه او نورو سیمو کې نه تر غوږو کېږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنګ تعقیبوي، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالۍ په مراسمو او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لورې ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وایي له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سي بي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وایي نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه لچ شاوخوا څلور نیمې میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ایز موسیقي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کېږي نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کېږي نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغۍ اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر هېوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار دی چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي د پر ژره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اروزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دي چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې بلکې د همدې لارې شته یې دې هم له لاسه ورکړی دي. سیال کې د چې لدی وړاندې د اروزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب او د غراز التنور سندرغاړو هم د طالبانو له ویرې څخه له سندرو لاس اخیستی او دوکانداری او نورو کاروبارو ته مخه کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل په اسلام کې موسیقي ممنوع ده خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونو یې سرغړونه کول. خو سوال دا دی چې کله به یو ځل بیا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دغه محلي موسیقي د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي او یو ځل به بیا د خلکو تر غوږو ورسي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه نور بستې مهیروي خو اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته دغه زموږ د معاشاتو غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوئ چې له تیرو څلورو میاشتو څخه نه دي راکړل سوي. موږ معلمین ډېر در بدره یو، نه مرستې راکول کېږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم د هلمند د سرستۍ سره په تماس کې یم. پر لحاظ د خدای د هغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي او وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي، خوار او غریب پاته دی. وروره اول زه خپل ځان در ښیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دغه رقم یې بیا دا یو خبره لم به زه اضافه کړمه چې دغه مرسته چې کوي دا وروره د دې ورسره په هغه د حکومت په تېر وخت کې چې و د دې ورسره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې بې وکتله، د هغه سړي کور بې وکتی، اوړه بې وکتله، اوړې بې وکتل، چای بوره د کوم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلودلی دا بې وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي. وسلام.
محترمو
دغه کوم کومکونه چې را روان دي قسم په خدای کا مستحق ته که غیران رسیږي ټول هغه څوک دا کومکونه اخلي چې هغې د نظام خپل خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګای خودی سبا ته حیران دي سبا خودی بیګا ته حیران دي هیڅوک په قصه کې نه دي او دغه کسان چې کومکونه ورکوي دا جهان جامع جهانی دغه ته وایه چې خپله تاسې خپله نظارت وکوي نه دا څه حال دی بیخی خلق پتنگ را غری دس عدالت نا بیخی عدالت انصاف نشتا دیر مننا سلام علیکم
ده غرمی دولس نمی بجه شوی یو زلبیا پا مکری ده چو مهم خبرون سر لکنو تا
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي که نړیواله ټولنه نورې کوټلې هڅې ونه کړي په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه ښځه او ماشوم له سخت بې وزلۍ سره مخامخ سي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دو اړخیزو سیاسي ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. د امیر خان متقی په مشرۍ یوه پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل سي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل سوي چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه شامل دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښې راپور ورکول سوی دی او د امریکا د تکساس ایالت د یهودانو په یوه عبادت ځای یا کنیسې ټول برمتسیوی کسان روغ رمټ خوشیسول. راپورونه وایي یو سړی د برمته کړیو کسانو د خلاصون په بدل کې د یوې پاکستانی ښځې چې شک کیږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشی کېدو غوښتنه کوله.
کومو وخت وی دی او نور خبرونو تفصیل به هم لوستلی شهید ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هیواد څخه بهر وتلي. دې فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګۍ په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یووالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوند اتلان توپان هاري رود شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکښې یو د بل په وړاندې لوبیږي. په تیرو دوو ورځو کې د توپان هاري رود او میوند اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبې په ورځ د شاهین اسماعی او میوند اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالۍ له لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشه ډکه کړي چې د وروستیو بدلونونو له امله یو شمېر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
زموږ لوبغاړي چې له هیواده بهر دي او یا هم د لوبو نور کدرونه چې له هیواده وتلي، موږ کولای سو چې د دوی ځای نورو هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې
انتخابیږي.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیلو ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کور دننه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی او پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ووتل. ډیر وسم ورزشکاران چې په دې امید باندې دي چې د بلار څخه خارج ته خموږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي. څومره تر مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر ډول وکړي چې بلارانو ته تبلیغات کې د دې په شې سره ورزش زموږ د ګډ بلارانو سره د ګډ شرنا سره کیږي چې خپل ټیموته ګرټ شرنا او نظام سي ودرېږي موږ خپل تمرینات خپل شان ګرونه ګرته راکړسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څانګو لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه ته شرغلاست. زمال علي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځانوژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روختون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته کړې. د شاغلي جلالي په وینا په دغو کسانو کې 80% یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوي ده او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. روهینا جانې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي، جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کرا ته وکړئ.
دا خبره دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و زما تور خوریان و زما غټ ورور نه و. د غریبی حالت ته زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شوم زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بېعزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې را ورسېده چې هغوی ورځ په ورځ ما ووهه ووژنه. د کونه یو باساروته مې ورکوه، یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټو کو، بیا خدای هغه بچ کو په څلوېښت ورځ کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسو هدف دغه دی چې ستاسو میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړه چې خپل ځان ووژني ځکه چې هغه واره وو او د خپل په خپل په مخ باندې ودرېدل نشو. ځکه هغه هم دا وو چې نو خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پز نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه. بیا زما خاوند زما سات ورکه او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل. نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و. بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی په صدوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه. نو دوی وایي چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل وای نه ما هم طلاق ورکړی ده. ته دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو زنجیر سره زما په غاړه کې واچو ما یو سپای غوندې په کمرې کې تاله لګول بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته وار کړو ما خپل بچی واغوسته بیرته پاکستان ته راغله زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې هغه زما په څه دغه ځی باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما په واچو چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل ځکه چې زه لان ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم ځکه چې زه واره وم دغه هغه هیڅ باندې نو ما چې زه کوم کار کولی شم یاسي شاید بیا مال چې زه ځي او لیره به ولګوم هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدنت شو زما لاس چې کچو هغه زما غانم په شیشه باندې را پرې کو دا پس نه زما بچی دوی
بلې روحینه جانې تاسو ول چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړ تاسو لاس مات سو که قطه سو
نه دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره ومه دوی زیاتی ما سره ډیر زیات کړو دلته چراغلم د یو زمون په ګاډې مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنت شو دا هغه پس نه دوی زما ټول ګل را پرې کو په شیشه سره زما پوره یو لاس کټ شو اوس لاس مې نشته مزور خزه یې مزه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوشال د وجنه
یو لاس دې پرې سوی دی
یو لاس مې پرې شوی دی او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټي لاس واچول
روحینه جان
سره نور کومه چاره نه و
بله ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زور زم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې هغوی هم لمر سره د ټلیفون پر لیکه دي صافی صاحب په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېری دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو خلکو سره ویني د دوی ستونزې اوري
بله د جوار خپګان او همدارنګه د ځانوجنې د خور چې مې خبرې وکړلې زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالي رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات یا بعضي فرهنګونه او فرهنګ او بعضي کلتور بعضي رواجونه چې دي هغه مهروا رواجونه په بعضي کلو باندو او کورونو او خارونو کې نافذ دي دغه په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالي د غلط چې سوی تفاهم وي غلط چې یو د بل په خبره په هیدنه نه وي غلط چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې په لاندې کیږي هغه کورنۍ کې چې هغه خزه داسې غړي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې خپل شوی وي دا غي رضا د اداري رضا پرته هغه واده شوی وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه ته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني په نتیجه کې دا مشکلات رامنځته کوي
بلې د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راوخلو روحینه جانې که تاسو موږ ته دغه وایئ چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې ده دغه پس نه زما په لایف کې راتللی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته بیا هم خی چې زما کوم حق نشته ما په رود کې ته خوش کړي بیا زما بچی پسې ولې راځي ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزور ښځه ده نو هغه ولې بیا زما بچی وخت مې زما نه ولې زیاتې وکړي زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایډ کوم
صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روحینه قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه جوار خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدلې دي دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او انجونې شونځي ته نوري نسیت لای تر شپږم ټولګي پورته په بیلابیلو راپورونو کې انجونو مشتویل دي چې دوی څومره له جوار خپګان سره مخامختي ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي
بلې ما مخکې عرض وکړ چې یو هغه موضوع د ځانوجنې او د روحینات خور و چې هغه کورنۍ ته تریخوالی او مشکلات یې روسو بیا هم ته وګي او ستاسې لا پوښتنه وکړه مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلې شي، کورنیم کېدلې شي او ټولنیزم کېدلې شي. همدغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزه کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې هغه یو انسان مادي او فزیکی موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو دورې نه کوس مونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې په روان باندې مستقیمه اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې کله جیپي لحاظه مساعد شي، نو هغه ډېر ژر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیما او شدید اغېزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو یادونه وکړله، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د تکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شرعیت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه که په همدې خاطر باندې شرایط په لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوشش ونی چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې، عاطفي رابطې د خرابېدو، د مخامخ کېدو په صورت کې چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي چې هغه هغه اولاد دی، ځکه هغه ترنه جلا کېږي، او کله چې جلا کېږي د مور پر روان مستقیم اغېز شیندي او هغه د ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره
مننه ډاکټر صاحب، تاسو له موږ سره پر لاین پاته سئ. زه بیرته تاسو ته راځم. روهینا جانی، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولی چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا ستاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوئ چې تر دې چې په منځ کې یو مړی کېږي یا تاوتریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه ښه نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملالۍ جانه. ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لای بچ شي، زه کوشش وکړم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب ته سلام زما طرف نه، هغه هم سم وایي، دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلی ده؟ چې شریعت ویلی ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسور طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې څه رقم سیف وي؟ زه په کور کې وګای پاتشم تهګه پاتشم وهل وی خور ما خپل ځان سوسایټی ونکو یو مور خپل لپاره سم کولی شي خپل بچی لپاره سم کولی شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي ملالای جان زه ډیر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق وانه خلم بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل زه یو مور ومه ځکه د پلان د مور حق زه اوس خجیګه आवाज باندې وایم چې دی یو مور حق ډیر زیات وی کله چې زما لاس کټ شو زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته او ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیده او ما ته وینه پکار و زه څلور میاشتې په سپیټال کې ما ډېر زیات وینه پکارو زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچی لاس نه مینول او ما وایي چې زلایت کوم خپل بچی لپاره کوم هغه تای ما ونه وایي چې زه مړه کېږم ما سوسایټو کو سمې ونکو هغه پاتنه چې ما ته پته ولګي چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري اوس وګه تګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته چې شي نشته د خپل بچي گزاره کول نه شم هغه ټایم ما سوسایټ لا سره ګول یا هم د پخېوان و ما چې زکه ولې د خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې کله نشي کولې چې هغه کولې شو نو زه چې یو مور یم یو لا سره دومره قرباني وار کوم ولې د هغه پلار دومره قرباني وار نه کوم ولې زما سوسرال دومره وار نه کوم هغه ما زما سوسر و زما د بچي خو پلار و ولې هغه داسې کار ورسره وکړو زما خاوند و زما د بچی پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغه بچول نه شو نو د بچی عزت سره کوم خیال وکړي دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق وانه کې یو پلار ته حق ورکړي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي خپل بچی ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه هڅه زما په خیال کې نه قبول کړي بل خځه سره واده کوي په کور کې خپل لایف جوړوي او خځه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانونو خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غوندې هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسایټ چې کاو مل خو په چې کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته و د رواني او د عصبي لحاظه
متاسفانه په افغانستان کې د روانو ټول نړۍ کې هم د قسم استګما او قسم شرم موجود دي چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځانوجن اقدام کړی دی ډیر پورې د مسایل خوفیه پاتې دي ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک ځانوجن کوي او ځانوجن اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نه کی نخانه لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغه تمنګه د اساسي خدماتو مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوې دي او ته د فاميلي چې په دې مسایلو باندې او څه غاهي لري یا په حواله لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیره پورې ما مخکېر زو چې دا مسایل د نظر پټ پټ کیږي دا بازه د سوسایډ ارقام یا د ځانوجن ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک پوښتنه شوی وي اما ډیره پر انداز څخه په چوپ او د خپل شکل باندې پات کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړه باندې کافي پوهاوی نشته یو ځانوجن چاته څنګه نخکاری یو مشکل نخکاری وي دا د خپل شخصي مشکل نه د رواني د مرزه او د اختلال په شکل او تفکر نه کوي اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن رواني روحي ستونزې او فاميلي او کورني تاوتریخوالي او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزې کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلک ځانوجنې ته مثلا مساعد کوي هغه خلک سره ځانوجنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې د روحي نه خور ویلې کورني تاوتریخوالي کورني نابسامانی اقتصاد خرابواله یو د بل نه منل او د بل د حقوق د خپل اند کول چا خپل حق نور کول درځه پرته وونه کول په ماشوم ته په کوچنیوالي کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور نور خرڅول دا ډیر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخر په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شوی هغه الته دی یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې د مرمنې په توګه دی کورنۍ د مشر په توګه وی هغه نه پیدا کوي تر ډیره پوري په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي، هغې باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته د هغې د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړوند باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی او بالاخره غواړ. مثلا په دې ځان وژنې کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي، د ژوند د خوند موضوع خرابه شي، د راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه، چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي. هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځان وژنې، یو څه دوا او درمل نه به استفاده وکړم، یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره به دوی زما غوښتنې ومني. نو متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي. زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کمی ودي هغې واردونه لري، د پسر دپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي، اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپله دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي چې سوسایډ دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې دی سره کار کړی دی، او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت مخکې دا تیارول دی ته او پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره یوه اهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله د دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روهینا جانې، دوه دقیقې نورې لرو، که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علی جان، نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني. او دغسې په حالت باندې چې موږ سوسایډ کوو، زمونږ ما باندې تیر شوی ده، زه وایم هغه ټایم باندې څوک نه پوهېږي، خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهېږي چې درد وي او دغه دنیا ورته فرایه کېږي، بالکل دا یو بیگانه دنیا کېږي. د هغه فصله چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایډ خبرې موکې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغوی سوچ کوي چې تو کافر یې، تو مسلمان نه، یو مسلمان د سوسایډ نه کوي. مګر هغوی سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي، زما بچی کله چې وږه پاتې کېږي زه سوسایډ ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم، زه سوسایډ ته کېږم. کله چې زه پروت یو شپې تېرومه، ما سره کور نه وي، زه سوسایډ باندې سوچ کوم. نو دا څوک سوچ کولی نه شي. هغه څوک زه طالب ته سره کم لاړ شم، هغوی خو بس سریان ته ټایم ورکوي. د ښځه له کومه طالب مانې نه ده تر په کومه قانون باندې په افغانستان کې خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه. روهینا جانې، ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډېره مننه. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.